Radio.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. نن د پنځشنبه ورځ د 1418 یوم هجری لمریز کال تلیا میزان د میاشتې 1418 ده چې د میلادي 2018 کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم ده خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. د سعودي عربستان پاچا موسکو ته تللی او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو سره ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه لاس ویګاس ته لاړ او په دې ښار کې د خونړۍ پېښې د قربانیانو د دعا او تسلیت په مراسمو کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي دي چې له هغو څخه باید په اغېزمن ډول استفاده وشي. اشرف غني د استرالیا له ګورنر جنرال پیټر اکاس ګروف سره پرون په ار کې د لیدنې په مهال دا خبره وکړه. د استرالیا ګورنر جنرال د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او په ورته وخت کې له افغانستان سره د قانونو د تخنیکي همکارۍ او پانګونې په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. پیټر اکاس ګروف دا ژمنه هم وکړه چې هیواد دې تلېواله دی چې د کرکټ په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشر په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازو برخه اخیستې او د افغانستان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. پرون د سام غونډې په درشل کې د غونډې یو شمېر برخوالو په یو شمېر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په دې غونډه کې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلانی ژمنه وکړه چې د ښځو د پرمختګ په برخه کې به د افغانستان له حکومت سره همکاري دوام وکړي. موږ د افغان حکومت په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره له نږدې کار کوو ترڅو د ښځو په وړاندې شته ستونزې له منځه لاړې شي او ښځې په ټولنه کې خپل ځای وویني. دا د سام درېیمه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. د بادغیس امنیه قمندان وایي چې د یاغیانو د ځپلو لپاره د بادغیس په دوو ولسوالیو کې عملیات روان دي. جنرال عبدالرؤف تاج پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په قدس او جوند ولسوالیو کې ادامه لري. جنرال تاج زیاته کړه په بادغیس کې ایرانیان او پاکستانیان د طالبانو ملاتړ کوي. کوم عملیات شوي دي؟ ایرانی بلفل د آب کمری په سیمه کې نیول شوی دی. په مختلفو ځایونو کې مثلا په بالا مرغاب ولسوالۍ کې په آب کمری سنګاتش قدس نخچرستان کې د دغو خلکو تګ راتګ د طالبانو د یو ځای ساتلو لپاره دی چې سره متحد شي او په دې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په یو شمېر نورو سیمو کې هم له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ خبرونه خپاره شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبه په ورځ موسکو ته لاړ. یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته سفر کوي. تمه ده چې د نړۍ د تیلو د دغو دوو سترو صادرونکو هیوادونو مشران به د انرژۍ په برخه کې د خامو تیلو د بیو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو لکه د سوریې او ایران پر سر د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د هغو یاغیانو پلوي کوي چې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي او روسیه له ایران سره په ګډه د بشر الاسد رژیم ملاتړ دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې د خپل سیاست په اړه وینا وکړي. ولسمشر ترامپ دغه وینا څو ورځې مخکې له هغې کوي چې د اکتوبر 15 د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د لویدیز د قدرتونو د 2015 کال اټومي موافقه عملي شوې که نه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو چې خپل هویت نه دی څرګند کړی ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ د دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 ټاکلې ده. ترامپ باید کانګرس ته د اکتوبر تر 15 نیټې دا واضح کړي چې ایران د دغې اټومي موافقې مطابق عمل کړی او د دغه موافقه دوام د امریکا له ګټو سره سر خوري کنه. له هغې وروسته د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، شپېته ورځې وخت لري چې د هغو بندیزونو په اړه پرېکړه وکړي چې د دغې موافقې له مخې ځنډول شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه لاس ویګاس ته ولاړ او په دې ښار کې د خونړۍ پېښې د قربانیانو د دعا او تسلیت په مراسمو کې برخه واخیسته. ترامپ د ټپیانو د پوښتنې په مهال وویل چې امریکا هغه هیواد دی چې نن ورځ له یو واقعي ویر سره مخامخ دی. هغه همداراز په دې ښار کې د پولیسو په له یو مرکز څخه هم کتنه وکړه. له لاس ویګاس څخه ولسمشر ټرمپ څو ورځې وروسته له هغې کتنه کوي چې یو وسلوال کس د یوه هوټل له 2 منزله په یوه کنسرت کې پراټول شو خلکو په ډزو کې 950 کسان ووژل او 520 نور ټپیان کړل. پولیسو وویل چې حمله کوونکی سټیفن پیداک د هوټل په خونه او په خپلو دوو کورونو کې له 500 زیاتې وسلې درلودې. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په خلکو غږ کړی دی چې د اکتوبر په 10 چې د ولسمشر پوتین 15 کلیزه ده مظاهره وکړي. ناوالنی د دې سربیره دا غوښتنه کړې چې کرملین خبرداری ورکړی دی د قانوني عامه غونډو جوړوونکي به محاکمه شي. ناوالنی پرون په خپلې ویبپاڼه کې په یو بیان کې د پوتین حکومت تورن کړ چې د مارچ میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې د هڅو د مخنیوي لپاره خلک نیسي او توقیفوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غوړی دا خبرونه به هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیت مهم دی خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه لري.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability.
د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړه.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري ستنېدل باید پای ته ورسوي.
په یو راپور کې به واورئ چې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دین رسمیت نه لري او یا په کومو هیوادونو کې له دین سره د دولتونو په سویه مخالفت کیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند رنګونو کې به د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ له یوه کارکوونکي واورئ چې چندان خوښ نه دی.
د سرسبزۍ ښاروالۍ مربوط یاسو په خوا چې و خو وخت و باید استعداد وخت و د و سرو راغله د څه خو وخت راغله چې ځان ځاني سودا ده.
ازادي رادیو اورئ دی. امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د سیمې په کچه باید د افغانستان د امنیت لپاره هلې ځلې وشي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې خبر اعلان ته د خبرو په مهال د پاکستان راتلونکي ته هم اندېښنه ښکاره کړه. ده وویل چې د همدې اندېښنې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوي ستراتیژي کې د افغانستان په برخه کې د اسلام آباد، نوي ډیلي او واشنگټن اړیکو ته پاملرنه شوې. د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د امنیت او د پاکستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې متحده ایالاتونه د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. زه په دې باور یم او داسې کوو. زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي، لکه څرنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاده کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده، د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي، هغه زموږ موضوعات هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل که چیرته د افغانستان په مسله کې له پاکستان سره هڅې ناکامه شي، نو ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې د اسلام آباد پر خلاف هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا وي. د امریکا لوی جرسیس جوزف دانفورد بیا د سنا د پوزي خدماتو کمیټې ته پوښکاره وویل چې د پاکستان ISI استخباراتي اداره له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د پاکستان پر ضد دومره په زغرده څونه ویل. د وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره پکار دي چې له اسلام آباد او نوې ډیلی سره ګډې هڅې وشي. د جنوبي آسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې چې کله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، نو پاکستان دا تورونه رد کړل چې په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي یا له تروریستي ډلو سره همکاري کوي. پاکستان اوس هم دا وایي چې له تروریزم سره په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده.
و امریکل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې د افغانستان امنیت مهم دی، خو متحده ایالات د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي ستراتیژي تر اعلان وروسته په پاکستان فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ په بل خبرونه کې اورېدلی شي، خو بیا هم په موضوع کې پاتې کېږو. د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته شاوخوا 3000 نور امریکایي سرتیری استول کیږي. دغه سرتیرو په استول کې دو سره به د پینټاګون پوځي لګښتونه یو میلیارد ډالر نور هم زیات شي. په افغانستان کې د امریکا جنگي لګښتونه داسې مهال افشا کیږي چې امریکایي مخکښ سناتور جان مکین وړاندې د امریکا پر پوځي مشرانو انتقاد کړی و چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ اساسي جزئیات یې نه دي په ډاګه کړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر پر پورته کوي.
د امریکا لوړ پوړو پوځي مشرانو د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد استازو جرګې ته وویل د هغو سرتیرو چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپارښتنه افغانستان ته لېږل کیږي کلنی لګښت څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. په دې سره ټول ټال په افغانستان کې د امریکا کلنی پوځي لګښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د کانګرس د پوځي خدماتو د ګری کمیټې په غونډو کې داسې مهال د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پوځي لګښتونو په اړه خبرې وسوې چې تر دې وړاندې جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا پر دفاع وزیر او لوی درستیز انتقاد کړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اساسي جزئیات نه دی په ډاګه کړي. دغه ستراتیژي شپږونې د مخه اعلان شوې وه. جان مکین ویل دا سمنه ده چې دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د دغه استعمایا غونډې تر پیل د مخه کتبي اسناد نه وړاندې کړي. دا معمول دی چې مشران د معلومات ورکولو پر مهال تر لفظي بیاناتو د مخه د کانګرس کمیټو ته کتبي یا لیکلي اسناد وړاندې کوي. ماتیس او دانفورد چې د سیشن په ورځ د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته معلومات ورکول هڅه کول چې د سنا غړو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ډیرېدو په برخه کې ډاډ ورکړي او هغوی قانع کړي چې د ولسمشر پلانونه په دې برخه کې ګټور دي. د مجلس یو شمېر غړو له دې کبل اندېښنه درلوده چې ګواکې امریکا خپل ځان په داسې ګران بیه جګړه کې لا ډېر مشکل کوي چې د کامیابۍ څرک نه معلومیږي. دفاع وزیر وویل د افغانستان پوز او پولیس په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بشپړ ډول په عملیاتو کې ورشکل دی او لږ تلفات لري. نوموړی زیاتوي دغه ځواکونه د جګړې په ډګر کې د خپلو ظرفیتونو لوړولو ته ادامه ورکوي. جیم ماتیس دغه ورځ د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ، خو د طالبانو په وړاندې یې له جدي دریځه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه
Our South Asia strategy reinforces to the Taliban that the only path to
peace د جنوبي آسیا لپاره زموږ ستراتیژي پر طالبانو ټینګار کوي چې د سولې یوازینۍ لار مذاکرات دي. اوس یې وخت دی چې طالبان پوه سي چې په وژنو سره نسی کولای واک ته ورسیږي او دا هم نسی کولای چې د پولې هاخوا هغو تروریستانو ته پناه ورکړي یا املا وتړي چې هدف یې موږ ته تاوان رسول دي. شغلی ماتیز زیاته کړه افغان ځواکونه لا پیاوړي سوي دي ځکه پوهیږي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې د امریکا او ناتو د هوایي ملاتړ برخمن دي. خو د امریکا لوی درستیز جوزف دانفورد اعتراف وکړ چې د افغانستان جګړه اوس مهال په ټپولار حالت سره مخامخ ده. هغه وایي موږ په داسې مرحله کې نه یو چې د دې جګړې د ختمولو لپاره یو بریالی حل لار وړاندې کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اگست میاشت کې د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې امریکایي ځواکونه به تر هغه پر دشمن بریدونه کوي چې جګړه ترې ګټي، القاعده ته به ماته ورکوي او د امریکا په وړاندې د تروریستانو د بریدونو مخه به ونیسي. د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له آزادی رادیو
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر او لوی درستیز روانونه دی. امریکا سناتا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د پوځي چارواکو د پاکستان آی ایس آی ان تورن کړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په ورته وخت کې دوی دا خبره وکړه چې چیرته له اسلام آباد سره تماسونه نتیجه ورنکړي نو ولسمشر ترامپ دې ته چمتو دی چې د پاکستان پر خلاف هر هغه اقدام وکړي چې اړتیا یې وي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن دا مسله څېړو. د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر ته پوښ شو.
فارین پالیسی خبرونی په خپل وروستي غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې پکښ راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې نور سرتیري ځای پر ځای کیږي. پینتاګون د هغو دقیق شمیره په څرګندول نه یادوي. مقاله د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سیشن بیت ورځ څرګندونو ته په اشاره لیکي چې د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټو په استماعي غونډه کې ماتیس ویلي چې اضافي سرتیري افغانستان ته تلونکي دي، خو افغان ځواکونه د جګړې ډیری مسؤلیتونه په خپل لري او امریکایان د هغوی هوا ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره دا چې پینتاګون د دغو سرتیرو د دقیق شمیر او د میشتیدو د ځای په اړه جزئیات نه ورکوي، یو شمیر هغه امریکایي قانون جوړونکي په غوسه کړي چې په دې برخه کې د لا ډېر شفافیت غوښتونکي دي. د فارن پالیسی مقاله د سناتوري کریستن جیلی براند څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې پر جیم ماتیس فشار راوړی څو ووایي آیا واقعا افغانستان ته د تلونکو سرتیرو د شمیر په اړه د امریکا د خلکو سره رښتونی چلند کوي. خو د خبرونې په لیکنه ماتیس د دغې پوښتنې له ځواب ویلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان به د دې پوښتنې له ځوابه ګټه واخلي. سټار اند سټرایپس خبرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز د هغو معلوماتو په اړه چې د کانګرس د پوځي خدمات کمیټې ته وړاندې کړه یو مقاله لیکلې ده. دغې نشریې هم له دغو دوو امریکایي پوځي مشرانو څخه د سناتورانو د جدي پوښتنو او رفتار د څرنګوالي په اړه لیکلې دي. لیکوال د جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د مهمو جزئیاتو پر ناڅرګندوالي انتقاد کړی دی او دا دوه چارواکي وپوښتل. سټار اند سټرایپس د مکین دا خبره لیکي چې ویلې دي موږ د دې ستراتیژۍ په اړه ډېرې پوښتنې لرو. یوې بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز بیا د افغانستان د سولې په برخه کې تمرکز کړی دی. ورځپاڼه لیکي د ځینو ډیپلوماتیکو سرچینو پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان سیالې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتونکي دي، خو دا غوښتنه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ځینو مخالفتونو سره مخامخ شوې ده. د فاینانشل ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو وړاندیز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر هغه کارکونکي چې د جنوبي آسیا په برخه کې کار کوي دومره غوسه کړي دي چې هغوی یو اعتراضي چینل جوړ او خپل مخالفت څرګند کړی دی. دوی وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان د سولې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي.
ازادي رادیو اوریدې سهار و بجې او 3 دقیقې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي حوریه مصدق وایي د افغانستان وضعیت د کډوالو لپاره مساعد نه دی. د اروپایي ټولنې د رسمي احصایې له مخې تیر کال نږدې 10,000 افغانان افغانستان ته بیرته استول شوي وو. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپای ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وایي چې دغه حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو وژنې یرغمل کېدو او نورو بشري سو جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 10,000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیرته ستنېدل نه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې لپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنیدل باید پای ته ورسوي او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمني، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوي دي چې په روسیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9,400 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسېده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغو افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤولان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړي.
د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي د افغانستان ځوان نسل ښه راتلونکي ته ژمن دي. په بیبي ګل غني پرون په د افغانستان لپاره د لوړ پوړي پلاوي یا د سام غونډې ته دا څرګندونې کولې. ویل په دې برخه کې د ښځو رول او د افغانستان حکومت ژمنتیا د ستایلو ده. په پام کې ده چې دا غونډه نن رسمن پیل شي او افغان ولسمشر هم ورته وینا وکړي. یوسف انځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د لوړ پوړي پلاوي یا سام اصلي غونډه که څه هم نن پیلېږي، خو لاغې یوه ورځ مخکې ګډون کوونکي د افغان حکومت په لاسته راوړنو په تېره بیا د ښځو خصوصي سکتور په پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت او نورو لومړیتوبونو وغږېدل. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غني غونډې ته په وینا کې وویل د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو برخو کې د اصلاحاتو او پرمختګ لړۍ پیل کړي، خو دا مزل لا ډېر پاتې دی. هغې د لاسته راوړنې په ډول د افغان میرمنو پرمختګ او په ټولنه کې ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې میرمنې او ځوان نسل د افغانستان دا وایي ډېر داسې څه شوي چې افغان میرمنو ته د ښه راتلونکي زیری ورکوي. ښځو د متکي کېدو څخه د پرمختګ په لوري ګامونه اخیستي او د افغانستان ځوان نسل ښې راتلونکي ته پوره ژمنتیا لري. اغلی بیبی ګل غنی د افغان ښځو د وړتیاو لوړول او ولسی تړون هغه پروګرامونه یادوي چې له لارې یې میرمنو پر ځان د بسیا کېدو او پرمختګ په لوري قدمونه اخیستي دي. د سام غونډې د لومړۍ ورځې ایجنډا کې سام تر ډیره د افغان ښځو وضعیت، اقتصادي پرمختګ او خصوصي سکتور ته ځانګړې شوې وه، خو ټاکل شوې چې ګډون کوونکي غړي نن په حکومتوالۍ، دولتي بنسټونو، اصلاحاتو، زیربناو او د فساد په ضد مبارزې وغږېږي. په دې غونډه کې د افغان چارواکو ترڅنګ د 40 هیوادونو استازي، نړیوال ملاتړ کوونکي بنسټونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، د ملي شورا ځینې غړي او مدني ټولنې تر یو چتر لاندې راټول شوي دي.
خبري مجله اوري.
د پیو په نوم یو تحقیقاتي مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي په نړۍ کې د دینونو د رسمیت په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنه کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې دین پکې رسمي دی او په خپل اساسي قانون کې د دې یادونه کړې ده. په دې څېړنه کې دغه راز ویل شوی چې په څومره هیوادونو کې دین رسمیت نه لري او یا په کومو هیوادونو کې له دین سره د دولتونو په سویه مخالفت کېږي. عصمت سروان د دې څېړنې جزئیات وړاندې کوي.
د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز د نړۍ په 109 هیوادونو او سیمو کې د دین په اړه په یوه څېړنه کې ویلي چې په 80 هیوادونو کې دین رسمي یا د حکومت له لوري منل شوی دی. اسلام تر نورو دینونو په زیاتو هیوادونو کې رسمي او د حکومتونو له لوري منل شوی دین دی. پیو وایي اسلام د نړۍ په 20 آسیایي او افریقایي هیوادونو کې رسمي او دولتي دین دی. مسیحیت په 14 هیوادونو کې رسمي دین دی. په دغو هیوادونو کې نه اروپایي دي. 40 نور هیوادونه په غیر رسمي ډول د یو دین ملاتړ کوي او اکثر یې د مسیحیت یوې فرقې ته ترجیح ورکوي. د نړۍ په 10 هیوادونو کې حکومتونو پر دینونو سخت قوانین وضع کړي او یا په مجموع کې له دینونو سره مخالفت کوي. په دې هیوادونو کې چین، کیوبا، شمالي کوریا، ویتنام او له پخواني شوروي اتحاد څخه یو شمېر خپلواک شوي هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او آذربایجان شامل دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي فعالیتونه او د بیان ازادي هم محدود ده. له دې څېړنې سره سم تر 10 نور هیوادونه او سیمې رسمي یا ترجیحي دین نه لري. په دا ډول هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونه هم شامل دي چې ممکن دینی ډلو ته امتیازونه ورکړي خو رسمن د کوم خاص دین ملاتړ او مخالفت نه کوي. په چیرنه کې د هغو هیوادونو په سر کې چې دین ته زیات اهمیت ورکوي د افغانستان نوم راخلی او ویل شوی چې په دغه هیواد کې رسمي دین اسلام دی او دا خبره د دغه هیواد په اساسي قانون کې په ډاګه راغلې ده چې د اسلام مقدس دین د افغانستان د اسلامي جمهوریت دین دی. د افغانستان اساسي قانون همدار صراحت لري چې باید د هیواد ولسمشر او مرستیالان یې مسلمانان وي او ټول جګپوري چارواکي باید د لوړې په مراسمو کې د اسلام اصولو ته په وفادارۍ سوګند وکړي. په ځینو هیوادونو کې دولتونه د یوه پر ځای د څو دینونو ملاتړ کوي لکه روسیه. د روسیې په اساسي قانون کې مسیحیت، اسلام، یهودیت او بودیزم د هیواد دودیز دینونه پیژندل شوي، خو د روسیې ارتودوکس ته چې د مسیحیت یوه څانګه ده ځانګړې پاملرنه کوي.
او اوسم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ستراتیژي داسې فرصتونه برابر کړي چې له هغو څخه باید په اغیزمن ډول استفاده وشي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په ارکې د استرالیا له ګورنر جنرال سره د لیدو په مهال وکړې. تمدنن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د لوړ پوړي پلاوي یا سام غونډه رسمن پرانیزي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کوي او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث کوي. د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبې په ورځ موسکو ته لاړ. یو اتیا کلن سلمان بن عبدالعزیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته سفر کوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ایران په وړاندې خپل سیاست په اړه وینا وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه لاس ویګاس ته ولاړه او په دې ښار کې د خونړۍ پیښې د قربانیانو د دعا او تسلیت په مراسمو کې برخه واخیسته. او اوس هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه.
زما نوم دغه رحمت ګل ده. د سرسبزي شاروالي مربوط یاسو او فعلا دغه چمن دي وزوري کې استم. او پخوا چې و ښه وخت و، باد استعداد وخت و، ولا چې هر شی می سره کېده. اوس وروره ګله داسې ښه وخت راغلی چې ځان ځاني سودا ده. اوس داسې وخت ده چې بس وروره ګله یو مړی روزي ته خلک حیران دي.
پخوانی څه کاروبار کاوه؟
ما دغه کې خانه سازی کې کار کاوه.
نو والته د کار څه و؟
والته دغه پیاده رو د بلاکو د مخه مونږ جوړول.
نو عسکری باندې هم کړی؟
عسکری مې یو دوره چمکنه کې کړی ده، یو دوره مې وزارت دفاع کې کړی ده.
نو د عسکری د وخت یو څه کیسه کراته و کې څنګه وخت او څنګه ګرځیدل څنګه ژوند مو؟
عسکری د څه وخت ته مونږ کنده کې توپټی کې ډیر جالب کسی ما په سره شاسته پنځه کې ترخیص واخست بیا او خپل کور ته راغلم.
نو عسکری د څو کال وکړه؟
عسکری مې درې کال وکړه.
ماشته هغه وخت څومره و؟
هغه وخت 200 روپۍ.
دا 200 دې بس کېدل کنه؟
بس خو د وطن حق و مونږ باندې ته وطن ساتل د وطن فرض په مونږه چې ویسه.
تا ویل څمکنه کې د عسکری کړی دا؟ نو د څمکنه په اړه کرته وای چې څنګه ځای دی دا
څمکنه؟ هو دا چې ځای و چې ډیر کوساره ځای و، ډیر ښه ځای و او جنگونه پکې کېده. وخت نا وخت درې مقابل کې آیا خو یا دی خو جنگونه کېده.
د جنگونه چا کول؟
جنگونه مجاهدینو کول. چا کول؟ او مونږ کول چې مجاهدینو کول. او
هغه جنگونه مو چې وکړو دا غو نتیجه څه شوه؟
دغه نتیجه دغه سوسه دغه د وروره ګل کور په کور جنگ ده. وروره ګل څوک چې زور لري هغه د زورمندان دی. وروره ګل زورور خو خدای ده چې دغه یو ټکان باندې دغه مځکه او اسمان په بل مخ کې. خو دوی زیاتره زورور خر غریب ټول په خو لاندې دي. غریب بیچاره دي، مسکین دي، بیا هم د وطن ساتنه کوي.
یعنی هغه جنگ چې تاسو وکړ وطن ته ګټه ونه رسېده؟ ستاسو له خبرو همداسې معلومېږي.
او وطن ته خو ګټه ونه رسېده، خو ولایتونه و تسلیم شو.
څه وایې چې له دې وروسته جنگ وشي که نه ولې درېږي؟
دې وروسته زه وایم چې خدای دې دا جنگ بیخي ورک کړي. که هر ملک کې مونږ جنگ نه غواړو.
مننه، خوشاله اوسې.
ژوندی اوسې. تانه مننه.
دا
دا د ژوند رنګونه چې په د کابل ښاروالۍ کې د سرسبزۍ د یوه کارکوونکي سره مو د زړه خواله کړې وه. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. بله خپرونه پیلېږي. زما همکار صاحب سمی عباس استډیو ته راغلی. مایکروفون ورته سپارم. عباس صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري اسنوري. خسته نباشین. سلام او صبح بخیر.